السلام علیکم د سهار 8 بجې شوې تاسو آزادی رادیو او ری لومړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه دوشنبه ماسپخین د بندو دروازو ته شادایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې له 20,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده دې سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 1200 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تېرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه افغان لوبډلې په یو لسمه ورکې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان بله لوبه سشنبه له بنگلادیش سره ده په آسیا جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخه یې ټول ټکټونه پلورل شوي دي د اوکراین چارواکو د ژاپروژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازونو د وتو په وړاندې خوندي اوسي اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د ډزو په پایل تورن کړي متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي تیره پنجشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه د برېښنا په بندېدو د ریکترونو د سړېدو د سیستم د پڅوالې اندېښنې هم مطرح شوي او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولي دي د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې د روسیې سره نږدې اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیتیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکیه او چین ترمنځ انډول وساتي روسه له هغه چې روسیې د فبروري په وروستیو کې په اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو او کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدای شئ تیره یوه شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او لزمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوې
دا دوه علت لري یو علت طبیعي ده بل علت مصنوعي ده
په کندهار کې د روغتون د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي عمومي او پیټي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړي
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه سریلانکا ته په یو خورا مهمه لوبه کې ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ تخنیکي او مسلکي مسایل می د کرکټ بورډ له یو پخواني غړي او د افغان کرکټر حستګل عابد سره څېړل یو د نورو راپورونو تر څنګ به په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې رئیس د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرجوب لپاره واوري
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
زه امید زهیر مالیم طالب چارواکی وایي په تیر یو شپه ورځ کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي تیر او روانه اونۍ د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي مرستو ته په تمه دي سفی الله ستانکزی پرې راپور لري
بی بی جمالا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده هغه وایي د سیلاب له امله یې کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده
سامان پکی خیو ټول وړي د خلاص څه نشته د خدای.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی، وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو له امله تخریب شوي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځان څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
لغمان کې د سیلابونو لامل لګ تر لګ وک کسان مړ شوې. روانه میاش په افغانستان کې د سیلابونو له اړخه افغانانو ته تر ټولو خورا ستونزمنه میاش وه. په دې میاش کې روسیو د افغانستان ډیرو سیمو کې د ورښتونو په پایله کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه ورسول. له بلې خوا د افغانستان په ډیری سیمو کې چې وچکالي پکې زیاتره تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي، خو پوښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتلي.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونه چې موږ لرو سیلاب یو له جملې نه ده. یعنې سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په داسې کې سر ژوند کې د سیلابونه ورسره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کوله او بوخ بل لار او مسیر پیدا کو. اوس څنګه دا څه یو خو نفوس زیات صورت سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش د موږ په ملک لرو دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکه جوړه کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، هې خوړونه به و، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه هر څه سیو ده کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویلې چې بې وخته ورښتونه کې کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي. د دغه ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبیږي؟ په ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کیږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کیږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چیرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چیرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړي، یعنی ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چیرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلودل، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دا رطوبت که زیات و که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شي، او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و.
مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده، بزګر هم اړتیا لري اوبو ته.
خلک باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت په وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بېرته ډک. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې دي.
عبدالولی مدقیق چې نوریاس نوری ورسره په افغانستان کې د ناڅاپي سیلابونو دراوتو او ترخوای لزمک لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه مرکه کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 3000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له سریلانکا یو مهمه لوبه وګټله. دا په روان آسیایي جام کې د افغانستان لومړی بریا وه. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني غړي او ترخوای پخواني کرکټر چې البته پیژندل شوی او ټول به ورسره آشنا یاست، هستی ګل عابد سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له مسلکي او تخنیکي پلوه د افغانستان د تیرې شپې لوبه څنګه وه.
بیگانه لوبه یعنی و داسې لوبه وه چې زمونږ هیلې را ژوندۍ کړلې. مونږ اوس پوره امیدونه زمونږ ټولو مینهوالو په دې دي چې افغانستان به آسیایي جام ګټي.
نور تخنیکی تیروتنې مو درلودې، ما ولیدې
تخنیکی تیروتنې. خو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې بیگا کې تاسو وګورئ دا ټیم سلیکشن چې سوی دا زما نظره په ګټه کې خو اول خبر دی په کار کله چې لوبه وګټي په هغه کوم خبرې ونه کړي. خو بیگا چې افغانستان کوم ټیم جوړ کړی په افغانستان په ټیم کې و دانې بادران او درې سپنران او دوه لونډ پاس بادران، یعنی و دانې د افغانستان په ټیم کې بادران. که چېرته زموږ کیپر بیټسمین داسې پوره پراپر بیټسمین نه وای، بیا که لوبډلې ته وتون ته مونږ کتلې مونږ ټول
بار بار دغه نیوکه کېږي چې د لوبډلې سلیکشن چې دی یا په ټوله کې لوبډله صحیح نه ټاکل کېږي. بنسټیزه ستونزه چیرې ده؟
ګوره، د افغانستان کرکټ کې خو اوس دا مونږ باید ووایو په ښکاره ډول ووایو چې هغه مشکلات لري. مشکلات به دې دي که چېرته د افغانستان مخکې د اصغر افغان دورې ته ګلاړ شو، اصغر افغان سره ډېر اختیارات و، هغه سلیکشن بیټه د کرکټ بورډ مشر ته به هغه د هغوی هغه غوښتنې چې وي هغه هغه نه منلې، نو هغه به ځان ته جوړولی شي. د هغې نتیجه هم تقریبا د کامیابۍ 90% وه. اوس نوی کپتان دی د افغانستان په ټیم کې، لوبډله کې د کپتانۍ هم دغه کشمکش کې تاسو مونږ تاسو ګورو دا روان دی. امیدواران هم زیات دي او حشمت او نبی خو لګیا دي. نبی چې دی یو سینیر لوبغاړی ده، تجربهکار لوبغاړی ده، او د افغانستان دغه غټ لیول کې ښه نمایندګي کولی شي. که چېرته د کرکټ بورډ رئیس، اجرایه رئیس او سلیکشن کمیټه نبی ته اختیار ورکړي، نو امیدوار یم چې دغه ستونزه حل کېږي.
مساله له کرکټ بورډ خرابه ده.
بالکل، او د کرکټ بورډ چیف سلیکټر چې دا امارات وکړي لوبډلې سره دا زمان نظر دی هغه ضرورت نه و، ځکه دغه لوبې په ژوندۍ بڼه وې، هغه ټي وي نه هم خپل شو، نو دغه اماراتو ته تک ضرورت شي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره دومره قوي نه ده چې دوی هغه پلیر پټرول کړي یا جیګ مینجمنټ والا یو لکه چیف سلیکټر یا یو غټ د کورنۍ کرکټ مدیر یا یو بل مثال کې راواخله چې میډیا مینیجر داسې خلکو کنټرول چې دا زما نظر دی موږ ادارې له واک نه وتلې خبره ده.
یو پورسی پوښتنه به د راتلونکو لوبو په اړه باندې وکړم. بنګلادیش نه که لوبه ګټو یا یې نه ګټو، احتمال داسې زیات دی چې افغانستان بل پړاو ته تللی. که له هند او پاکستان سره مخامخ کیږو، فکر کوئ ماتې به ورکو؟
خوشبختی دا هم ده چې د اماراتو کنډیشن چې دا افغانستان ډیر کرکټ کړی دا او یو خبره په امارا درته وکړم هلته ټاس ګټل چې دا 50% میچ ګټي ځکه ټاس چې دا په اول څوک وګټي او هغه لوبډله د اول د بالینګ کولی توپ اچونې پرېکړه کوي هلته پس بالران او سپینران بالران چې دي هغوی چې څنګه وغواړي هغه د بالینګ کولی شي دوه منټه چې راشو دوه منټ کې هلته په اماراتو کې پرکه غورځېږي پرکه کې بیا بالران چې دي هغوی بالینګ نشي کولی چې څنګه وغواړي او بیټسمن لپاره دا ایډوانټیج چې بال او بیټ چې دا ډېر خطر یو ځای کېږي لکه بیګا ګربت تاسو هغه سرلنکا ډېر خطرناک بازار ووهلو او پاکستان هند او دغه نور ټیمونه لکه بنګلادیش او بنګلادیش میچ هم تمام تر نظر افغانستان لپاره یو طرفه میچ ده او هند او پاکستان هم دا کوم کرکټ چې بیګا موږ وګورو په دې کرکټ باندې هند او پاکستان بولای شو
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی غړی او ترخوای مخکنی کرکټر هستی ګل عابد چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبو راسره غږیده
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغان میرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان میرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ پورته کړي. اغلې میری د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې سعودي ګزټ سره په مرکه کې ویلي سعودي عربستان باید د افغان میرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان جنو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې شوې او تر خوای ښځې په ډېرو برخو کې له کار هم راوګرځول شوې. هاخوا یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبانو د اسلامي نظام په بهانه هڅه کړې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي د ښځو له ګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. زنان کلا
از جامعه خارج کردن، فعلا نه کاریه.
د کابل اوسیدونکي سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګي زده کوونکي وه اوس په کور ناسته ده ځکه چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان میرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لورې منصبي کیږي. هغه ادعا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړې ده
اسلام پلمه کړی دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان میرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترینه وباله او له اسلامي بنسټونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان میرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له 23 تر دې دمه د میرمنو د حسپولو 14 فرمانونه خپاره کړي دي. نیلوفر هغه میرمن ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو له امله ورته وویل سوه چې نوره دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي واوسي. زه فکر کوم چې امارات افغان میرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې میرمنې او نجونې نامرې کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسي رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتني ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي تړلي دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول یې له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولی او دوی ته د خپلو حقونو د غوښتنو په پار د سوله ییزو لاریونونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان کې طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر نږدې زر کسانو ته رسېدلی او نږدې یو نیم زر کسان نور ژوبل دي. حکومت له زیانمارو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارده روپۍ ځانګړي کړي دي.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شوو شمیرو له مخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی یې نه دی معلوم. وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.5 میلیونه خلک په پاکستان کې اغېزمن کړي او 2 لکه استوګن کورونه او ودانۍ نړولي. په انسانانو سربېره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 8 لکه څاروي تلف شوي او لسګونه زره نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډېر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په 10 کلونو کې ونه کړ او بالاخره یې خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنا لیا،
ما دلته کور جوړ کړ، 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړوو او د سیند غاړې به ټولې پخوو، خو دا ژمنې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دي راغلي. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته له هغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزي او ختیځو سیمو کې درانه اورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضل پور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډېر زیان را رسېدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو هم پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول یوړل، هر چېرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایسار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لکه کسان په موقتي کمپونو کې هستوګن کړای شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنی سیل یې بېسارې وباله. هغه لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارده پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربېره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د $70 میلیونو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
کندهار کې دروغدو د درملنې یوازینی مرکز د روغتیایي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله درېدلی دی. اوسمهال په دې ولایت کې په نشه دروغدو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په نشه روغدي کسان د کندهار په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان پر دې ډول درملنه نیواکې لري.
په دې آبیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له 10 کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشه یي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 سره د 5,000 په مابین کې دوه اندازه مریضان موږ ته دایوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي، کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و دائمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نوې سمو ساتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دی چې د وزارت سیاسي امنیت سره په دا حق له تماس کې یو، هغه خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ اطمینان راکړی دی. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشته د فیصله وکړي. که چیرې فعاله نه شي نو طبعاً د مریضانو تعداد به زیاتېږي او کېدای شي د دغه موجوده مریضانو د صحي حالت ته خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډېره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشه توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه خبرې د سومر د پاره پریږدي، ته سوچې دغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا پرمننت علاج دیتا نسوالی که داشت دا شارٹ ٹرم علاجی
موتادین هم وایي چې دوی نشا په زور نه پریږدي بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجقاری د درملنې لاندې موتاد
زه دا ډاکټر ته خپله ځم خپله راځم پر لاج زر رقم نشي پر کیږي ورته ګورم نه ولا چیش دی راګرده مینه محبت دی زما سره کینو زما ته دا یاد لريږ دا شرم درېږي زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین اعظمي وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو رسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته چې کوم معلومات رسېدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منجي شوی چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعاله کړي چې خپل دوامداره توګه خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالقان خار د اق مسجد سیمې خلک وایي هلته درې زره کورنۍ د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي دا چې پاکې اوبه نه لري ماشومانې په نسناسي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالقان خار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د طالقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکی محب الله آزادۍ روډي ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
سباکې تر شمه اینجا استاد میشن کې یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم بیا
سهار تر مازدیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاڅ څخه یو بشکه پاکې اوبه ترلاسه کړي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دې له نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالحادي راته وویل
مشکلات آب ما مردم زیاف داریم بخاطر از اینکه بخی مشکلات آب زیاف
د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مو مراجعه کړې وه خو زموږ ستونزو ته یې توجه ونه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالظاهر هم ورته خبره کوي.
او صحي نه لرن، کلینیک نه لرن، ای مردم غریب مردم.
موږ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، روغتیايي کلینیک نه لري او د وچکالۍ له امله زموږ للمي کښته هم له منځه ولاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې مني او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
د تخار سیمیز ادارې په جاړه له یو شمیر همکار او موسسو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړې دي. تمه لرو چې ډېر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د طالقان خار پر اق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاخ، چاب، حضر سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبی کې ګټه اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
لته ستولو مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي او د ازادي راډیو د خبرونې په دوام مو بیا لا بیر مسائل را سره واوري. د خبرونې دوی منیمې د زدکونکو په ځانګړ ډول د افغان جنو لپاره هغوی چې اوسمهال په کور دی او د محدودیتونو له امله ښوونځی ته نه ځي د درسي ساعت په نامه ځانګړې خپرونه وړاندې کیږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. خو د دې خپرونې له خپرېدو وړاندې تاسو کولی شئ چې د بېلابېلو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام باندې هم ولولئ. هلته بېلابېل مطالب خبر شو بی دی یوازی یو کلک استاسی او دغه متن د لوستو ترمن چې حال تشته فاصله لري. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 1:30 دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو د بواتي څانګې لیکلي غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو باندې بحث وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې لوو وزیره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. د سازمان د شنبې پروس په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې دي. افغانستان په آسیایي جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او 116 منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په 11 اوور کې هدف پوره او په 2 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده. خو نن هند او پاکستان سره مخامخ کیږي. د اوکراین چارواکو د ژاپوریژا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو پر وړاندې خوندي واوسي. او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولي دي. د پریکړې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمار توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه ښودلې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي. ډېره مننه چې تر دم ګړۍ پورې را سره وي. اوس هم درسي ساعت اور خپرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه. خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستۍ په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه نا امید شو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل، تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځ ته راشي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک ججه د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو، یعنې ده چې په نه نیم سوه کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نه نیم سوه کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې ګرده غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی وو، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی وو، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی وو. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه، د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب شو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم شو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودی په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه شوله، کرنه پیل شوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل شوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیه څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر و، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
پتیر داشتی مجوله چه منصور پا یو سلاتی پینزو سجی کمریکال که وپاد سو دا اغاو رستا محمد بینی منصور مهدی چه دا منصور زیو واک ترسیره. مهدی دیر نره مزاجه او حلیم سره و دا اغا کسان چه دا منصور پا وقتی یعنی دا پلار پا وقتی نیود سیو و بندیال سیو و دا طول تا اپا وکرل او خوش اکرنه. د ایش و اشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي، دی به هم هغه سرته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدۍ په مسله کې د ده عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای یې د خپل اول زوی نوم هادي او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولیهدۍ څخه ایستلی و، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېر زیات مځکه ورکړله. راځو موسی هادي بن مهدي، یعنی دی د محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم هادي په 1 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان سوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش سوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندي او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1070 څخه تر 1093 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 10 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود وه د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوغا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي وه په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس
زموږ درېیمه موضوع چې ده هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پېړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پېړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پېړیو کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی.
د پردیو یرغلونو څخه په خوا د شپارس اولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند د دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سهشنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، دا د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دور وپهموي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.